درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر لوشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. له سعودي عربستان څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپله اکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 308 حاجیان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږ کال شاوخوا 1500 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا ته د سفر د محدودیت په تړاو د ولسمشر ترامپ فرمان ته په اشاره وویل SIV ویزې له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان او یولس نورو هیوادونو پر اتباعو د امریکا د سفر د محدودیت فرمان له تیرې دوشنبې راهیسې نافذ شوی دی. ترامپ تیره اونۍ دغه فرمان صادر کړ او وویل چې هدف یې له بهرنیو ترهګرو د امریکا خوندي ساتل دي. په ایران کې د یوې افغان کډوالې کوبرا رضایی وژنې ته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس په نوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنۍ شفافې او بې پلوه څیړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن سهار یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبر پاڼه کې دغه وژنه جنایت او د بشري حقونو ښکاره نقض بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو د ملاتړ یو بنسټ تازه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی مسله شوی جسد د غبرګولې په 14مه د تهران په پیشوا سیمه کې موندل شوی دی. نړیوال ائتلاف یو ځل بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش په لمنځه وړلو ټینګار وکړ. د دغه ائتلاف په غونډه کې ویل شوي چې اروپا او امریکا ته د داعش د ګواښونو له غځېدو مخکې باید د دغه ترهګریزې ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالي سرچینې او د جلب او جذب هڅې وځپل شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي دی چې دا یو ورځنۍ غونډه پرون سه شنبه د اسپانیې په کوربتوب په مادرید کې وشوه. غونډه کې د بشار الاسد د رژیم له ړنګېدو وروسته په سوریه کې د داعش په ګواښونو تمرکز شوی دی. د داعش ګواښونه په افغانستان او پاکستان کې هم موجود دي، خو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې کومه ځانګړې یادونه نه ده شوې. او په داسې حال کې چې د اوکراین په بندري ښار اودیسی کې د اروپایي مشرانو غونډه روانه ده، په بل ښار خارکیف کې د روسیې هوایی بریدونو درې تنه وژلي او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د خارکیف ښاروال ایګور ترخوف ویلي چې د روسیې نننی هوایی بریدونه په څو پولیسه ودانیو، کورونو، لوبغالو او ترانسپورتي شرکتونو باندې شوي دي. د نوموړي په وینا بریدونه د اور لګېدنې لامل هم شوي دي چې زیانونه یې اړولي. د اودیسی غونډه کې چې د اوکراین او سیمې پر امنیتي مسئلو ورټوله ده، د رومانیا، مولدووا، یونان، شمالي مقدونیا، کرویشیا، سربیا او یو شمیر نور هیوادونو مشران جرګه شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي رپورټونه اورو. د پاکستان حکومت یو ځل بیا د کډوالو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې.
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي او نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سخت ده.
د افغان سوداګرو یو شمېر لاري هند ته په لاره په واګه بندر کې ولاړې دي.
دا وای دا هغه یو لسلاری دی چې په ځینو ګمرکونو کې بندې پاتې وي او وروسته اجازه ورکول شوه. موږ لسونه تیار کړي، هندستان، پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم ورکړي.
په یو بل مطلب کې به واورو چې آنلاین ښوونځي د نجونو په زده کړو د بندیز د منفي اغیز په کمولو کې څومره ګټور دي.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشي نیولی خو ته به مرسته کوي ځکه زموږ پروګرامونه څوړخیز دي د دې تر څنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو.
نور مطالب هم لرو راسره پاتې شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټولو هغو بهرنیانو ته لدې هواد د وټلو خبرداري ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دې هواد کې اوسېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې لدې هواد د بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د استلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان وایي د لوی اختر له پایته رسیدو سره سم پرون د پلازمینې په یو شمیر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت کولو عملیات یو ځل بیا پیل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. دی وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د خبرګولی په شلم خبره کړې ویلي یوازې په تیر دوه میاشتو کې 2,14,340 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمیر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بیا اسناد افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرنیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسېږي. اعلامیه هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداري ورکړي چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلن کېږي، خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلن خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپل شتمني وباسي. د غرازینو دای دا هم کړی چې پاکستانی پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړ چې د ویزې موده یې پای ته رسیدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لګې خېوي پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلی او نیول شروع شوی دی. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغه یې نیسي او د افغان د کډوالو ته ډیره سخت ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دی چې وی نیسي بیا وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمون منطقه کې پولیس بیا راغلی او لس 15 نفر یې وړل دي ځنه په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد ترڅنګ پر راولپنڈی کې هم پرون یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال نیول شوی. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یو میرمن لري او اوس مهال د پولیسو لوري یاجی کم توړل شوی وای په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لال برخلیک به خبره ده.
پولیسو په خاطرونه ولما چې ما سر د پاکستان ویزه نه و به مونږه چې کم تراوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورت کوو. نو زما هم پیټو کیس ته کچرته مونږه دوی ډیپورت کینو هلته زمونږ د سر خطر ده او بلدا شیدل ته زمونږ کورنۍ دي، زمونږ کورنۍ پات کیږي، دوی سرپرستی به څوک کوي.
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هیواد کورنۍ چارو وزارت ویلي چې له هغه وخت بیا تر دې دمه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ایستل شوی او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هیواد ووځي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2019 کال کې په پاکستان کې میشت 3,00,000 افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوی وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د غشمیر کډوالو ته هم له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1.5 وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. پوروسیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 مئی او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وای د افغان سوداګرو یو لسلاري لا هم په واګه بندر کې بندې پاتې دي. د دې خونه د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوو د صادرونکو ټولنه وای هغه سوداګر چې توکي په دغو موټرو کې بار دي ډیر اندېښمن دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
کڅوم د پاکستان او هندستان ترمن د شخړې لامل له 150 څخه زیات لاري چې په افغان سوداګریزو توکو بار وی او په واګه بندر کې یو میاشت باندې پاتې شوې. شاوخوا دوونه مخکې هینتا د ننوتو اجازه ورکول شو خو یو لس لاري لا هم د پاکستان په واګه بندر کې باندې پاتې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د هغه لاري دي چې د پاکستان د نن په زینو ګمرکونو کې باندې وی او رسته واګه بندر ته ورسېدي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سوند د حل حد سره روان دي او جربه د غلاریو ته د تیریدو اجازه ورکړل شي. دی وای دا هغه یو لسلاری دي چې په زینو ګمرکونو کې باندې پاتې وي او روسته اجازه ورکول شو. موږ لسونه تیار کړی هندستان پاکستان او افغانستان د سوداګری وزارت ته مور کړی. موږ سره اجمنه شوی چې ډیر جربه د تیریدو اجازه ورکول شي. نو موري له افغان سوداګرو غوښتل تر هغه چې واګه بندر په بشپړ ډول نوی خلاص شوی هندستان ته د صادراتو لکولو ډډه وکړي. یو شمیر هندي رسنیو تازه خبر ورکړی چې په دې یو لسلاریو کې نیمه خرابیدونکې توکي بار دي او په واګه در کې هندستان ته د وختو انتظار باسي. انډین ایکسپریس د یو شمیر سوداګریزو سرچینو له قوله ویلي چې په دې موټرو کې وچه میوه بار دي خو په هغه لیست کې نه وي شامل چې مخکې په واګه بندر کې باندې پاتې وي. خو ښکاري چې دا یو تخنیکی ستونزه وه. د غورسپانې ویلي چې اوس د پاکستان حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت په دیاړه د اړینو اسناد غوښتنه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د وچو میوه د صادرونکو ټولو نوای کڅوم دغه یو لسلاري او تبجر په بندر د وختو اجازه ورکول شي خو د مسلې د یادو توکو د سوداګرو لپاره جدي اندېښنې پیدا کړي. د دې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په خاطر مو مشکلات کاغذایشن یا چا
دی وای دغه ستونزې لامل څو نه په سرحد کې باندې پاتې شو چې لامل د سوداګرو اندېښنې زیاتې شوې وي ځکه په دې لارې کې تر ډیره غذایی مواد بار دا چې د هندستان او پاکستان هوا ډیره ګرمه ده نو د سوداګرو مالونه د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. لاندې عمله سوداګر ډیر اندېښمن دي. در روان کال د اپریل په 23مه د هند کشمیر په پلګام سیمه کې لمرګونی بریدو سره چې لاملې د هند او پاکستان ترمن توتريخواله رامنځته شو. د افغان سوداګرو لک تر لګه 150 لاري په واګه بندر کې بندې پاتې شوې. خلنیک دی یوه میاشت ځن وروسته ورته هندستان خواته د تیرېدو اجازه ورکول شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونی ویلي چې په دې موده کې افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان ورسید. د حبیب الرحمن په نوم یو افغان سوداګر چې سوداګریز مالونه یې نګدی یوه میاشت په سرحد کې بند پاتې وو ازادي راډیو ته وویل چې د بندر د بندیدلو لامل یې زیان ولید.
موږ مټرونه ټول واوښتل او تقریبا 20% نقصان ورته ورسېدی او مالونه ټول سوالاو 20% کم سي کم تاوان ورته رسېدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وایي چې دا هیواد هر کال د واګه بندر لارې له هند سره د وچو میوه شاوخوا 1500 میلیون ډالر سوداګري کوي. یادونه ده چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې و. په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال له هند سره افغانستان د هوایي دهلیزونو لارې هم سوداګري زرا کړ ورکړه کوله چې اوس مهال غیر فعال ده.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
درنو اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریز سلطان محمد سروریم او دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې برخه کې د تایلند په اکلا یو ریپورت لرو. په تایلند کې وحشي فیل چې نږدې 4 ټنه وزن وو او د مسؤلینو په وینا د شاوخوا 15 کلونو وو یو دکان ته ورننوت. دکاندار حیران شو چې څه سره وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د تایلند په شمال ختیځ کې د ناخون رات چاسیما په ولایت کې چې کله تیره اونۍ د جون په څلورمه یو دکان ته وحشي فیل ننووت دکاندار ورخطا شو. د موبایل ور واخیست چې ژغورونکو ته زنګ ووهي. دا وژی فیل هلته د کایا په نوم له ملي پارک په خوړو پسې ورخلی وو. فیل د دکان په قفس چو کې خواړه پلټل. د وریجو نه کڅوړې تشکړې. یو ساندویچ هم نوشی جان کړ او څو کلی تر ستوني تیر کړی چې د دې ټولو ارزښت د تایلند په پیسو اته سو بایټ کیشي. دا تقریبا د 25 امریکایي ډالرو معادل پیسې دي. د تایلند ملي پارکونو، ځنګلونو او نباتاتو د ساتنې ادارې په وینا په 2014 کال کې په دغه هیواد کې د وحشي فیلانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د کایا د ملي پارک لمنځه کله ناکله وږي فیلان په ناخن رات چا سیما کې د خلکو د کورونو خواته د خوړو په لټه ځي. خدا لومړی ځل وو چې یوه دکان ته ورغلی وو. دکاندار یې نارې کړې چې فیل ووځي. فیل هم چې سر او تنه یې د دکان پر چت لګېدل په شا شا روان شو او تقریبا لس دقیقې وروسته له دکانه ووت. د دې فیل تصویرونه په خواله رسنیو کې خپره شوې دي. دا تصویرونه د دکان کمرې اخیستې دي. د ناخن رات چا سیما یو شمېر اوسیدونکو اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل چې ځینې وحشي فیلان د دې پر ځای چې په ځنګل کې د ونو پاڼې او نور واښه وخوري د انسانانو په خوراکي موادو لکه د ډبیو دننه خوړو امخته شوې دي. د شویو د متخصصینو په وینا یو لوی فیل هر ورځ تقریبا 150 کیلوګرام خوړو ته ضرورت لري چې د لوبیا نشته 315 ډبی کیشي.
له خبرونو ور اخوا
که څه هم په افغانستان کې له نږدې څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راګرځول شوي دي، خو یو شمېر آنلاین ښوونځي او ښوونیز مرکزونه جوړ شوي چې مسؤلین وایي هڅه کوي په دې ډول د دې محدودیت منفي اغیز یو څه راکم کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما په فکر رشد و شګوفایی هستیم. می خواهیم که همتراز جهان اول باشیم و برای همتراز شدن باید از یک نقطه آغاز کرد که ما هم آغاز کردیم.
د بانو پنوم د آنلاین خوانزی و مسئول فاطمه محمدی با دوایی د آنلاین خوانزی چه ده یو شمیر زوانانو پنوخ چور شوی د خوانزی د لمرنه ی ابتدایه دوری روست تولگی و سکون کتا درسی مواد چمتو کوی او خدمتونه بشپر وریادی
در خدمت شاگردان است.
لوم تر دولسم ټولګي زده کوونکو په خدمت کې دي. هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې دي او دغه شان سموک هغه هیوادوال که هغه هلکان د کنجونې چې په ګاونډیو هیوادونو کې به برخلیک او له زده کړو پاتې دي، موږ په آنلاین ډول ورته فرصت برابر کړی چې حداقل استفاده ورڅخه وکړي او خپل درسونه ووایي.
د فاطمه په خبره تازه دوی د یو جرمنی بنسټ ملاتړ خپل کړی او د افغانستان د تعلیمي نصاب د موادو ترڅنګ چې په غږیز او پی ډی اف باندې وړاندې کوي د انګریزي او جرمنی ژبې د زده کړې پروګرامونه هم لري. میترال کوزای بیا د سهار په نوم د یو ښوونیز مرکز مسؤول ده. د ازادي راډیو ته وویل چې دوی په آنلاین ښوونیز مرکز کې ریاضي او انګریزي ژبه زده کوونکو ته تدریس کوي. نوموړي دغه شان د یو شمېر نورو پروګرامونو یادونه هم وکړه چې د دې په خبره هم ټول د خدمتونو وړیا دي.
کته هم د رسمي مکتب ځای نشینی ولی خو ته بن مرسته کوي ځکه زموږ پروګرامونه څورخیز دي. د دې ترڅنګ چې یو مهارت زده کوي ځینې نور موضوعات هم موږ پرې کار کوو، لکه د میرمنو په خپل نفس د اعتماد موضوع، د فزیکی او رواني روغتیا په اړه معلومات، ان قیدګي او امیندواري، د دې ټولو په اړه موږ سره کار کوو.
اغلی محمد یوول کوزی ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي په خپلو دی فعالیتونو سره په ټولنه د نجونو پر زده کړو د بندیز منفي اغیز تر یو بریده راکم کړي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې په ورته اقداماتو سره د امکان لا پیاوړی کړي. دا په داسې حال ده چې تازه د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر ویلي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو منع کول په لنډمهالي او اوږدمهالي شرایطو کې د افغانستان په خلکو په ځانګړي ډول د ښځو پر روغتیا ډیر بد منفي اغیز لري. نوموړی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د ولادي او نسایي ډاکترانو ټولنې د کنفرانس په څنډه کې چې د نګریاتیا هیوادونو استازو پکې ګډون کړی دوی چویلا سره په مرکه کې ویلي دا بندیز یوازې خزینه زیانمنوي بلکې په ټوله کې ټولنه زیانمنوي. اغلی سمر وړاندې ویلي یوه باسواده میرمن د کورنۍ وضعیت بدلوي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راوګرځولې. بیا د 2022 کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د دوی پر تګ او لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه، او د 2024 کال په دسمبر کې بیا په طبي انسټیټیوټونو کې هم دوی له زده کړې منع کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز تر 2010 کال پورې دوام وکړي، له 4 میلیونو زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي. د نجونو لپاره آنلاین ښوونځي او د زده کړو مرکزونه که څه هم یو شمېر نجونو ته د زده کړو امکانات برابر کړي، خو ډېری دوی مخکې ازادي راډیو ته ویلي د انټرنیټ د پیرلو وس نه لري او کیفیت یې هم ښه نه دی. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان هم دا زده کړې بې اغېزه نه ګڼي، خو ټینګار کوي چې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي شاوخوا 8 میلیونه خلک په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاودونکو او ناچاودو توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوس مهال په میاشتني ډول شاوخوا 2 تنو ته رسیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم ماین پاکي مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکي پروګرامونو لپاره بیړنې نړیوالې مرستې برابرې نشي، لکه ونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي. د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سه شنبې په ورځ د جون 15 نیټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي، او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي.
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتر ځمکه ده، ماینونه او ناچاودي توکي پکې پاتې دي. کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیون خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی، او دوی په خطر کې دي.
خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونا د مرض خطر په قرار دارن.
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکي مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودونو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي. دغه مؤسسه د سه شنبې په ورځ د جون 15 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودونو له امله وژل کیږي یا سخت ژوبل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودونو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي. د هراتي اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 14 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو، خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه، او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی.
ماشوم می د ماین په شاودنه کې ژوبل شوی وو، ټول بدن او مخ یې سوری شوی وو. موږ د کور ټول غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه، خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوري کېده، ځکه لا هم په پښو، تندي او لاسونو کې چری دي. د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده. ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو، خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې. او زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي. موږ حتی نشو کولی هغه ته یا یو کیلو شیدی واخلو.
د هلوټرس مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی، او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی. راپور ښیي چې د ناچاودو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 60% وګړي اغیزمن کړي، چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 100,000 افغان کډوال هم شامل دي. د ایم ډي سي د ماین پاکي مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 45,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکي په برخه کې کار کوه، خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 200 ته راټیټ شوی دی. ویل کیږي چې په تیرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمیر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل و هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو زمونږ غاګله آزادی رادیو اوري. د خوست په خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د یو ډول لباسونو جوړولو دود پراخ شوی دی. هغه شمیر کلیوال او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نورو خوشالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په خوست کې چې په خوا به لښ میر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو، اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی. کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي، د ډیرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې، یو ډول بوټونه او څپلۍ، یو ډول واسکټ او د غاړې دستمالونه د هغوی د ملګرتوب، ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل:
ولا خدا کتری دی جمعې دی بوتونه مټونه دی ټپای ما پای دی، ولا خدا غدا ټولی کړي چې کلیم علی یو راکان تا کړي دی، بس د اخبارا خپېږي چې یاره سره ګرون دی.
مون هو ساختار تر غلې او ان شاء الله ټولی ورکان جمعې دی کتری چپل هر څه می ورکان ټپای مونږ ډیر پرکار شي خاګو ته خپل ملګرتیا او خاګو یو والی ته هیته پاکی ته.
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو، اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونو کول له ځوانانو راګډ شول، خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي. د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو مرزیرو خان او کوثر ویل:
مونږ خپل کلی ول چې کنه ټوله سره پیوازې تی پوکنی او اول ټول کلی ولا مشرول مچ دی، هغه ټوله یو رقم لباس کول، ټوله یو رقم نظم لباس، یو رقم اچ، یو رقم تک تر څو سره پاپ شول او خپل ټولانه کې خرج وان او تاسو ته مینه مخابات
کړه. علت دا ده چې مونږ ته ټول یو ملګری او مونږ غواړو چې اتفاق را مونږ ته شي، اتفاق او یو رقم یو رقم لباس کړه.
بلوري ته د ټولنې مخاور او رون اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنۍ رواجدون کې یو ډول لباسونه خبولي او زیاتوي چې په دې نوې دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تن خوستای فعال حمیدالله ترابي وایي:
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې، د دې ټولنې د فرهنګ او د عنعناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی په خوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلی پر ځای په ډلې زتو غشنو او تفریحي سیمو او د نورو لري او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دا غسې ناست دي ما شخلی خو ریاستونه هم ستاپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ دا غسې ناست وي. کدا کسان لری سی مثال پراغه پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي، کچې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. زما فکر سره چې کوم بودیجه چې وسط تصویب سوي ده په دې کې سم برخه ورکو وسي دغه تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسي. دا خو بيخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي، جن لري کېږي. دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. څنګه تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
facebook.com/azadiradio